پلازمینه اولان باتور څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغه هیواد ولسمشر او نورو چارواکو سره ولیدل. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
اروپایي ټولنې پرون سهشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سهشنبه د ورځې وختي د منګولیا پلازمینه اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورل سوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او وروسته د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډېر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له تواسیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړه او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیلا مصرالی ویلي، لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شوه.
خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وي قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه باورې
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویر مثلا له کومه ولې پیدا کیږي.
د هلمند د نادلي د ادبي بهیر کلیز سره لمانځو
او تر دې دمې په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کال پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. کیسه هم لرو.
لږ خو سره یې زور پلاستیک ورغړې ده، د دس فروشانو چې نه به کله ورو کله له حد لوړې شي.
د خبرونه په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ له لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوې. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملی عزیزی اخیستې، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې دي چې هر یوه 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې سمسمې غزل ته بیل شوې. ځانګړې $100 جایزه کامران احمد زیته او د $1000 لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسی د جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شیرونه استول کیږي د پلاوی د آنلاین غونډو لاري چیړي بحثونه پرې کوي او بیا شیرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسه شکل لومړي جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور گتون کیو او د 1402 کال فوقلاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو گتون کې پتیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریده راضی دی. له دوی اورو.
یو پروسه شروع شوې ده او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه پکې دخالت ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. تاسو تر څه حده پورې راضي یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خپل پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه خدي دغه شخصیتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عيني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دي خواخوا سړی دغه کیږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دي خواخوا حادثول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغییرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیله شوې ده. د دې تغییر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څرنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظرم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې. او آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي منګه دا یو جایزه د دې پینځونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړی ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زما نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. او اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته. او دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترکوي.
استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلفو ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې نجونو په کې جایزه اخیستې دي او هلکانو په کې جایزه اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزه اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم، څنګه تاسو څه فکر کوئ چې شعرونو وده کړې ده او کنه خپل حال پات شي؟
دې پوښتنې جواب زم نشم درکولای. ذهني ذهنی داسې ما تخکاری چې هغه لک تماسونه چې څوک ما سره نیسی دا غو په بنا دغه سی حد سوهاله شم چې یو څه هغه زبم دی جایزو کړی وي. خو د دې لپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې دا کوم شعرونه تر اوسه پورې کتلي دي د ځوانانو، تاسو یې څرنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډېر دغه نه یوازې په خپله دغه شعرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شعرونو په خوا او د شعرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما ته ډېر دغه ښکاري، ډېر مثبت ښکاري. زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه پاڅه احمد شا بابا، ندی ستا لذات سی وطن او معشوق پریږدی، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا، دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه، دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه، ځی دی بیا حسین په طرف د کربلا بابا، رنگ به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر، رنگ به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغ فکر، ځم در نه ځنګلونو ته ته زاړه د بودا بابا، توره د بې ننګه پښتنو په ننګ تړلې چا، بس چې د وطن په غرو پرتنه وای بلا بابا، هی د پښتنو زلمو خولې پاته دې زارۍ تسوې، بل کلي ته مه لېږه زما د لیلا ورا بابا.
له کاملې عزیزي څخه مننه کوم چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وو. په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډل مانسو، او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندزویو د ټنغر د پنځمې کلنۍ مشاعرې راپور لرو. خولای به خبرتیا ورسته د یو کتاب پاړه، د یو نوی کتاب پاړه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د پاسز رونا پولادی مازغه کتاب په روسي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر ایسا ستانګزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی، کچیرته د پاسز رونا پولادی مازغه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي، هم به مو مازغه پولادی شي. شغل ستانګزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دی. شغل ستانکسی ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربه او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دي. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه،
دا کتاب ډېر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي، او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل مازغه سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانکزی چې طب لوستی دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډېرو ستونزو اصلي ریښې د سالم بدن او سالم مازغو د نشتون له امله دي. هر تکړه انسان پولادي مازغه لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاسته زړونه لري. د پاسته زړونو او پولادي مازغه کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلې. دوی وای چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد ساستانګزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پیسې کارولې دي چې په ناروې کې ټول منلې دي او هلته په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې د مومد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کېږي. همدارنګ د نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوې څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه اسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کېږي.
ادبي کتابونه خلک بیا بیا لولي، مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو ځل له سره تر اخیره ولولي، ممکن اونۍ وروسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکي تر سترګو کېشي او یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپه وي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن له بې کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغېز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څکه بدل شي. ساینسي کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوي وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاستز رونه او پولادي مازغه کتاب تالیف او ترجمه ده. ساینسي اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو، نو د داسې آثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وای چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایمه بدن څه رقم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاستز رونه او پولادي مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر ژبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیره اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولای شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتر کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاستز رونه او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورسني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا لکومه او ولې پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځوروونکو اختلالونو مخه په څه شي نیولای شو او که په اخته او علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند باندې لګا را بدل شو. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې ورې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا هڅه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک ښه پرې پوه شي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي.
ډاکټر ستانک سیوی
هیواد کله بده مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري نو طبي خبره ده چې د ناروغي په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوښتنه وکړي مازغه څنګه کار کوي څنګه فعالیت کوي کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي دغه راز لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي سپورت وکړي مضبوط کړي همداسې مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي کار پیوشي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاستر زرون او پولادي مازغه کتاب د جنول لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په ام په مجبه د مغز په جوړښت دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتابي وخت غنه دادا چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندل شي. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللای شوې ده. یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل شطرنج لوبي ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مازغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مازغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوې ده. د کتاب کې پر ژور خپګان او استراب هم بحث شوی او پر انسان ژور خپګان او استراب مسلتي ګوروني حالت او ژوند دی ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه اول پګته شوی او د هر ستونزې د حل لپاره لمړی باید لاملو پیژندل شي ځکه چې لامل تر څو لمنځه یونس ستونزې نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشي دواوي کوي چې په وګ محل کې دا بیا جانبي اورېس پیدا کوي او د نورو ناروغي لامل ګرځي. نو د خپګان سټرس استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبيعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو لکه ورزش لیکوالي لوبي پر ځان باور مناسب خوراک په حال کې ژوند خندا کول ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولې شو چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی او په هر برخه کې کومه ایده شوی ده اړوند چیرنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی ځکه اروپا هنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربه ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو چیرنو لپایلو غټنه وشي او ستنګزي صاحب دا کار هم په خېډه ول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت خوشحالي غوسه ویره منډه یعنی ورزش پلی تاګ او منډه کول تمرکز د مشوم د مغز وده د خوشحالي درمل یعنی بعضی خلک د خوش ځان خوشالون لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمند دي. حافظه او خلاقیت هم باسونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واز یو څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثر څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو دا ساده بتولنه چې دولس کالې د جګړې په کرشه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي یې وایي په دیار لسوه یو نیویم المریس کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډې د جګړې په لومړۍ کرشه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د مانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جماعتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعري کړې خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
کته هم په تیرو دوه ولسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته یې د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نامنه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې او بنسټګر او مسؤول جانان نجات مل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکاناتو د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړل. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره اشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشه درشه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی ما د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوی دی. او د دې برسیره د ناتخوانی په برخه کې هم څه ناڅه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلې دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې مره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت پرمونه مینه پیژندل، سیلاب مینه پیژندې، کافیا مینه پیژندل، ردیف مینه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هر برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت دا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د نادلي او فرهنګي ټولنې غړي د ځای نشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالي امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي، خو د هلمند د اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هم مهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت پر اتاق سره کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي او ارامیاش په اطلاعات او کلتور ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارچي او ګرشک ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو، خو د دوی له منځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل.
د هشک دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی، د مینې دونه درانه غم ته خوار زړګی چشدی، د لیلا سترګې حسرناکه چې تاثیر هچوي، د لیلا سترګې حسرناک دي تاثیر هچوي و ښکل حسن ته بې تاب لیونۍ چشي دی پر پاک مینه بنو خدا شک زردار درومي پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشي دی.
اوسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجاره مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچه ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د ناتالیا د بی بهر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چپشې د نه یې قدمونه سړی څنګه واخلي د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي اښه چې جیب ته د ګټې پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیلو مندوزوی ولسوالۍ کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه د خوست سربیر پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعره راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یو ځوان شاعر جاوید دلدار پترانم پیلیش.
ملګری می څورک د څمر کې خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي نا ترس انقلاب را نا غمی خړلې دي ملګری
دا د ننګرهار د ځوان شاعر جاوید دلدار په غږ کې ترانم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورځې سیمې د تنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یو وړاندې کوو.
نادر زین انقلاب را ناغمې خړلې دي نادر زین انقلاب را ناغمې خړلې دي.
یاده مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځای اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی مل مشهر ډاکټر حنیف حیران آزادی رادیو تول پښتانه د ادب مینوال دیودا مینولی والتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
خوشاله مسی په دې یو پرته مینې یو ډیره لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او دا سی غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجه مکول راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواکار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمیر کې دومره ولس یو مشاعره ته نه راځي. پات شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبيات نه غوښتي دي څومره چې موږ د کلو خواته زو څومره موږ اطراف ته زو موږ ګورو چې خلک په ادبياتو مېندي په کلتور مېندي په فولکلور مېندي هغه په داسې میلو مېندي چې داسې په غریزو لکلي ولغنه لري سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي مشاعري جوړي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لری ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصه د پښتو ادبيات هم داسې نور پسې وغوړيږي نو لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي چړنې پکې وکړي. تیرو سلو پیړو کې دومره کار نه ده شو لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویار خبره.
تنغر مشاعره ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعرانو او فرهنګ پالو د خوستي ځوانانو دا ډول لوی برنامه اغیزمنی وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته وخت غوښتنه وکړه.
طاهر افغانیم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځنګړې مننه کوم چې دغه سی یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی نو دا ډېر یو خلای کار ده خلای اقدام ده او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبې ته ود ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د تنغر مشاعره ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو خزانګړنه داده چې د کلتوري او ادبي برنامه په تر سره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکخ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې به خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او دا سیمه چې کومه ده دانو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی دا. خو زه به بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټانګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځل مکیو باندې.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ:
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړی او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه ام راغلی، راوړی مې دی ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندما باور وکړه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه خایم ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه کوي. که لږ راښه شولې بیا موږ هم بې ننګه نه یو، زمونږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه کوي. بل شعر ته راځم چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخې 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وي، نورې هم شته که څوک یې بل رقمانې غواړي.
زای شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم تخپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل:
غېږه کې د شور ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نسترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره، چې تا څه کوډې کړې دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره، خې یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرځو کړه، د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره، چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل:
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي، یاره نن خو مواده د ملاقات وه، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې: سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمیږي مزه.
د نورو غنو ترنم کوونکو لډلې د پکتیا څخه ورغلی ملما شاعر سید الله زهین په زړه پوری ترنم وکړه، چې د غډونوالو له تاوده هر کلی سره مخامخ شو.
دنگ جانا مر دے پدے کل جمایا ما یاد ملال سر سے دی دنگل کا چنار یہ دکور کا پھر درد سویل دی دنگل کا چنار یہ جانا مر دے پدے کل جمایا ما
آزادی رادیوئی مجلہ پر آزادی رادیو ڈاٹ کام کی ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغی آزادی رادیو مجلې ته ثبت کړي را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل لب خو سره یې زور پلاستیک ورغړیده ته د سروشانو چې به کلورو کله له هدل وړې سوی اوازونه به یو له بل سره ګډ شو عجیب اواز به ترې جوړ شو ګڼه ګڼه دومره ډیره وه تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی چا یو ټیل واه چا بل تر څو د تلو لاره پیدا کړي ځینې سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه پنجرې سر وګرځېده ځان یې ورک کړ په ذهن کې پوښتنې پیدا شوې څوک یم څه کوم چیرې راغلی یم په کوم ځای کې یم سترګې یې پټې کړې بیرته یې پرانیستې ژوره سا یې واخیسته بیرته یې ځان ومونده له ځانه سره یې وویل د کابل د ښار ګڼه ګونه دي بیخي لار ورکې کړې زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده د ډېرو د تلو خنډ وو څو قدمه وړاندې ولاړه په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې په بله سینګاتو کې د دوړو کراچۍ تر منځ په خانی ولې سو لوی ښځې هم ورته ولاړې وې کله به یې وه کله بله جوړه جامې راپورته کړې چې دوی به هره جوړه راواخیسته دکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې دې به یې پوښتنه یې وکړه دکاندار ویل جوړه یو نیم زر افغانۍ د ښځو او دکاندار ډېر ځنچڼې روانې وې دکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله اخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې ښځو ته یې وویل جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښې تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې ښځې خوشاله روانې شوې د دوی د تلو سره دکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې ښځې جنجالي وې سمه ګټه یې رانه کړه دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه ورو ورو ترې روانه شوه دکاندار غږ پسې وکړ راشه دا وګوره نور یې درته ښکاره کړم اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي ډېرې ښکلې جامې دي نجلۍ چپه خوله روانه شوه هېڅ ځواب یې ورنه کړ څو قدمه وړاندې ولاړه پښه نیولې شوه سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه خو زړه نازړه ایسېده قد د سړک بل لور ته په پوري وتو سوه لومړی لوی موټر راغی ارنګ یې ورته وکړ نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ له بلې خوا بل موټر راغی نږدې وه چې نجلۍ ووهي ژر موټر ودرېده نجلۍ سخته وېرېدلې وه په پټه خوله روانه سوه ټول وجود یې لرزېده څو قدمه وړاندې ولاړه هر څه ګډوډ شوي وو پخواني دوکانونه وران وو د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې بل قدم یې پورته کړ له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې د درد احساس یې وکړ نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه ورو ورو یې قدمونه یې خودل چې لږ وړاندې ولاړه سترګې یې د مینا یار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل، مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو، قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل سترګې یې اوښلنې سوې، سوړ اسویلی یې وایست، آه زما موخې.
لامدی کیسې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدیوی